سلامونه د شپې نه بجې د زاسفي ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاست و ام پی ال په خبرونه باندې کو. د افغانستان په زینو سندونو کې سبا د اوبو د کچې د لوړېدو اندېښنه شته چې سیلونه به ورسره وبهیږي. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به نن شپه او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه وورېږي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په پنجشیر، کونړ، لغمان، لوګر، خوست، پکتیا، کابل، بدخشان، تخار، بلخ، کندوز، سمنګان او سرپل کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت هغو خلکو ته چې په دې ولایتونو کې د سیندونو او خوړونو څنګ ته ژوند کوي خبرداری ورکړی چې احتیاط وکړي. د طالبانو یو پلاوی روانه اونۍ چین ته ځي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند اخندزاده عبدالسلام جاوید نن رویټرز اژانس ته ویلي د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر نورالدین عزیزی به په چین کې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د سې شنبې او چهارشنبې پورس په چین کې جوړیږي. چین او پاکستان د مې په میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې واکمن طالبان به وهڅوي چې د لسګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت له دې پروژې سره یو ځای شي. چین د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان په ځینو کانونو کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د رویټرز او فرانسې خبری آژانسونو راپور ورکړی دی چې سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې په خاطر له اسرائیلو سره د روابطو د عادي کولو خبرې ځنډولې دي. د فرانسې خبری آژانس نن د سعودي عربستان له دغې پریکړې د یوې بخبره سرچینې په حواله رپورټ ورکړی چې سعودي چارواکو د دغې پریکړې په اړه امریکا ته هم خبر ورکړی دی. همدارنګه رویټرز خبری آژانس هم د سعودي د شاهي رژیم د دوو سرچینو په حواله باندې دغه خبر ورکړی دی. د سرچینو په خبره د ریاض دا پریکړه ښیي چې دغه سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې له پیل راوروسته په خپل بهرني سیاست کې په چټکۍ سره بیا کتنه کړې ده. د راپورونو له مخې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د دې لامل شوې چې سعودي عربستان له ایران سره تعامل ته مجبور شي، چې په درشل کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون باندې د لومړي وار لپاره خبرې کړې دي. تر اوسه پورې د دوو خبرونو په اړه باندې د سعودي عربستان، اسرائیل او یا هم متحدو ایالتونو چارواکو رسمان څه نه دي ویلي. د کرکټ په نړیوال جام کې هندوستان په لوی توپیر پاکستان ته ماته ورکړه. د کرکټ د دوو سیالو ټیمونو لوبه نن په هندوستان کې وشوه چې د پاکستان ټوله لوبډله په 300 اورونو کې د 192 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم 500، محمد رضوان 940 منډې وکړې. هند بیا جسپریت بومرا، محمد سراج، کلدیپ یادو، رویندرا جدیجا او هارډیک پانډیا 2 وکټې اخیستې. هندې لوبډلې وکړای شول په 1.5 اوور کې یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف پوره کړي. کپتان روهیت شرما چې د افغانستان خلاف سلیزه وهلې وه نن شپه ګټه منډې وکړې. شریس آئر 53 او کیل راہول بیا 19 ناسوزیدلی منډی کړي. شبمن گیل چې تر ناروغي ورسته په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې لوبیده په 14 منډو آوټ او ویراټ کوهلی هم په 14 منډو باندې وسوځید. پاکستان ته شاهین شاه آفریدی 2 او حسن علي 1 وکټه واخیسته. دا پروان نړیوال جام کې د هندستان دریم برایو او اوس د نمبرو په جدول کې لومړی مقام لري. پاکستان بیا په لومړي ځل په سګنی جام کې لمات سره مخ شو او اوس څلورم مقام لري. د ویلو د چې سبا به د افغانستان او انګلستان ترمنځ سیالی تر سره شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري وربزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. په پلیخمری کې پرون پر شیا المنسکونکو خونړی حمله په کوردننه او بهر ګڼ خبرګونونه پاره ولیدی. شیاګان وایي چې خپل امنیت ډاډمن نه دي.
پنج تو تیفل دره د دختر سه تو بچو
هغه پنځه ماشومان لرل چې دوی ځان سره جماعت ته وړي وو او دواړه ټپیان. یوې ته کندوز ته یو او بلې همدلته پلیخمری کې بسر دی خپل شهید شو.
د یو وژل شوی خپلوان د خبر ازادي رادیو ته وکړه. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو په دوام افغان سندرغاړي فرهاد دریا ویلی دی چې له درې ورځو راهیسې کمپاین پیل کړی او تر اوسه پورې څه باندې $5,000 راټول کړي دي.
هدف اول جمعوري کمک به زلزله زده های
ده فلسطین او اسرائیل د ورستیو حالات څخه هم خبرو دا چې هلته اسرائیل نن یو وار بیا غزه تړانګه کې بمباری کړې ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ده. د بغلان په پلخمري ښار کې پر شیال منسکونکو د تیرې ورځې حمله چې و کسان پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه پاره ولیدي. د افغانستان د شیا عالمانو شورا په یو اعلامیه کې د پلخمري د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري حملې د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په دوو جلا بیانونو کې دغه حمله غندلې او لیکلي دي چې په دې حمله کې لسګونه شیا لمونځ کوونکي وژل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی.
د بغلان په پلخمري ښار کې د امام زمان په نوم د شیعهګانو په جماعت د تیرې ورځې په انتحاري حمله کې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي چې په افغانستان کې پر شیعه وګړو د ژوند کړۍ تنګ شوي او دوی هر ورځ د مذهب له امله قرباني ورکوي. د پلخمري اوسیدونکي زینب چې د تیرې ورځې په حمله کې د محمد رضا قادری په نوم د کورنۍ یو سلویخت کلن غړی وژل شوی ازادي راډیو ته وویل
زما د مزوی د امام زمان په جماعت کې د شوې حملې د شهیدانو له ډلې دی. هغه چې د څلورو ماشومانو پلار او د خپلې کوچنۍ کورنۍ سرپرست و د پلخمري په ښار کې دوکانداري کوله. اوس ترې بي سرپرست ته څلور یتیمان پاتې شول.
په پیښه کې د یو بل قرباني شوي ابوذر د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د شیعهګانو امنیت خوندي کړي. هغه وویل چې د کورنۍ وژل شوی غړی یې شپږ دېرش کاله عمر درلود او په پلخمري ښار کې خیاطي کوله.
هغه 15 ماشومان لرل چې دوه یې ځان سره جومات ته وړي وه او دواړه ټپیان دي. یو یې ترې کندوز ته یووړ او بل یې همدلته پلخمري کې بستر دی. خپله شهید شو. تقریبا شپږ دېرش کاله عمر یې درلود او دلته په پلخمري کې خیاطي کوله او خپلو بچیانو ته یې یوه مړۍ حلاله روزي ګټله.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاند او په بغلان کې سیمه ایزو طالب چارواکو د دغه پیښې د وروستیو معلوماتو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تېر ورځ د بغلان لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې انتحاري حمله کې اووه شیل لمونځ کوونکي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي، خو ځینو روغتیایي سرچینو په دې پیښه کې د 30 کسانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. د پیښې د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي هم ادعا کوي چې په پیښه کې 30 لمونځ کوونکي وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې منلی. دغه وسلوالې ډلې د ایماق په نوم په ټیلیګرام چینل کې په خپره کړې اعلامیه کې ادعا کړې چې په دې حمله کې 50 شیعهګان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. مخکې هم دغه ډلې په افغانستان کې د ورته بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. دغه پیښې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا په یو اعلامیه کې د پلخمري د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري حمله د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې. په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلي چې طالبان باید د دینی او فرهنګي مرکزونو امنیت خوندي کړي تر څو د ورته پیښو مخه ونیول شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې لیکلي چې په ملکي وګړو حمله هیڅ ډول دینی او انساني توجیه نه لري. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په ایکس شبکه د دغه برید د غندنې تر څنګ لیکلي چې د جمعې د ورځې په حمله کې لسګونه شیل منسکونکي وژل شوي. خاغلی بنت په دې بیان کې په افغانستان کې پر افغان شیعه وګړو د بریدونو د مخنیوي د دوی د ساتنې او د غشان په دې برخه کې د واضح ځواب ورکولو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د دغه حملې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او په خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو په وړاندې حمله هغه تنوع ته چې افغانستان تعریفوي یو ګواښ دی. اغلی امیری ویلی دغه ډول وحشت باید ودرول شي ځکه د هغه پټکو په دې برخه کې کافی کډاونه غالل شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما بیا په خپل اکسپانه ویلی چې د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوریت حکومت د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په دوو بیلابیلو بیانونو کې د غکړنه د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بللې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کړې. یادونه ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه داسې محل د برید ترسره کوي چې طالبانو په وار وار د دغه ډلې په وړاندې د عملیاتو او د دوی د ځپلو خبره کړې. خو د ملګرو ملتونو سازمان او د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دا ډلې د نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ بللې. د روان کال د اگست په 15مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر اورونکوف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ورزو هرات په هرات کې د ورستیو زلزلو له اغیزمنو خلکو سره د مرستو راټولولو د کمپاینو په دوام داور افغان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا ویلي چې لتریو ورځو راهیسې د هرات له زلزلو ځپلو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی او دغه کمپاین نوم هم هرات غمجن دی خو یوازې نه دی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه په دغه کمپاین کې له 500,000 ډالرو څخه ډېرې پیسې او مرستې راټولې شوې دي. هغه وایي چې په دې کار کې تنها نه دی. نور سندرغاړي لاغې ډلې آریانا سعید او داود سرخوش هم ورسره دی او تازه د تاجکستان مشهور سندرغاړي صدرالدین هم له دوی سره یو ځای شوی دی. په دې اړه سنا کاکړ یو رپورت جوړ کړی دی.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلو ته مرسته راټولوي. فرهاد دریا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو ورځو یې د یو شمېر افغان رسنیو او فرهنګي شخصیتونو په ملګرتیا دا کمپاین هرات غمجن دی خو یوازې نه دی پیل کړی. چوس یو شمېر نور سندرغاړي هم ورسره ملګري شوي دي. فرهاد دریا وایي افغان سندرغاړي آریانا سعید، داود سرخوش او تاجکي سندرغاړي صدرالدین هم په دې کمپاین کې ورسره یو ځای شوي دي او په خبره یې تر اوسه د دغه کمپاین د راټول شویو مرستو اندازه له 500,000 ډالرو اوښتې ده. فرهاد دریا زیاتوي چې د دې کمپاین هدف زلزله ځپلو سره د مرستې تر څنګ افغانان یووالي ته رابلل هم دي.
هدف اول جمعوري کمک به زلزله زده های هرات است.
لومړی موخه د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو راټولول دي. خو دوهمه موخه د افغانستان د خلکو ترمنځ د یووالي او نږدې کېدو رامنځته کول دي چې زما په اند دا دوهم هدف لوی کوي ځکه د افغانستان د خلکو مهمه اړتیا ده. له نیکه مرغه تر اوسه د مرستو کچه له 500,000 ډالرو هم زیاته شوې او هر شیبه لا ډیریږي او مطرح سری او معتبر بنسټونه موږ سره یو ځای کیږي.
نهادهای بیشتر و بیشتر با ما یک جای میشن.
خانوموړي و نوایي چې دا کمپاین به څو ورځې نور دوام وکړي. په هرات کې د شنبه او چهارشنبه د ورځو زلزلو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت په وینا شاوخوا 3000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او د سیمې مسؤلینو په وینا 1350 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې راټولولو په کمپاین کې له فرهاد دریا سره ملګری سندرغاړي داود سرخوش نن د نیوزیلند په اوکلند ښار کې کنسرت لري. د فرهاد دریا د کمپاین یوه سرچینه وایي چې نوموړی به د خپل دې کنسرت څخه راټولې شوې یوه برخه پیسې له کمپاین سره مرسته وکړي. داود سرخوش د دغه کنسرت په اړه په یوه ویډیو کې چې په فیسبوک باندې خپره شوې د هرات زلزله ځپلو ته ویلي چې اواز نه یې غرونه
او سیندونه در نلیدیو خزرونه مو در سره دی. دیادوانی ده چه مخی تر دی افغان پی جندل شوی سندرغاری خاپیری نغمه ده ازادی راژیو مشل سنگ سره پخبرو که ده هرات لزلزله زپولو سره ده خواخوگی پشری کولو سره دوی سره ده بیرنی عمرست و غوخته نکری و نغمه ویلی و
زاد خپل ټول او هوادوال څخه دا غشتنه کومه دا هیله کومه چې د هرات زلزله ځپلو خلکو سره خپله مرسته جاري وساتي او د دوی لاسنیوی دې وکړي او همدارنګه د بین المللي خیریه مؤسساتو څخه هم دا غشتنه کومه.
د هرات زلزله ځپلو په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو راپورونو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د سرپناه په برخه کې، ځکه زلزلو د دوی کورونه ویجا کړي او په داسې حال کې چې سخت ژمی پر رارسېدو دی په سپین ډاک پاتې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
زلزله ځپلي او اغیزمن خلک وایي چې دغلته په لورپتو سیمو کې له زلزلې وروسته د څاګانو اوبه خړې شوي چې له امله خلک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دوی ویل چې د زلزلې نه وروسته په سیمه کې د اوبو کاریزونه هم وچ شوي دي.
هرات کې له زلزلې یوه اونۍ تیریږي خو لا هم زلزله ځپلي د ډیرو لومړنیو اسانتیاو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی یو له دغو مهمو ستونزو څخه ده. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي او یو تن زلزله ځپلی سخی وایي چې له زلزلې وروسته د دوی په سیمه کې اوبه د څښلو وړ نه دي. سخی ازادۍ راډیو ته وویل:
نو دغه قری چې زلزلې شوي، دغه قری چې نړېدلې دي، دا خو دا تان او کاریز او کتا اوبه دي، اوبه خړې شوي هم دي، اوبه بندې شوي هم دي. چې هغه بل ځای ورته وي چې هغه کاریز او کاریز بند شوی، موږ کړی چې دا موږ کړی چې زلزله ونړېده.
مجیب چې زلزله ځپلو سیمو ته یې په تیرو څو ورځو کې مرستې رسولي ازادۍ راډیو ته وویل چې په هغو سیمو کې چې زلزلې شوي کاریزونه وچ شوي او د څاګانو اوبه خړې شوي دي. نوموړی وایي:
د حقیقت و کاریزونه ټول خراب شوي وو، د څښاک اوبه نه وې، یعنی په اکثره کلیو کې کاریزونه ړنګ وو، بېخي وچ شوي وو، بند شوي وو. هغه نو څاګانې به هم طبعي ده چې هغه به هم اوبه خړې شوي وي، ځکه ټولې ځمکې لرزه کړې وه. د څښاک د اوبو اشد ضرورت دی هلته.
د هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والي ویاند انصار احمد الیاس هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې هغو سیمو کې چې زلزله شوې د څښاک اوبه خړې شوې دي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل:
هو، دا حقیقت دی. کومې سیمې چې متضررې شوي دي او هلته قریې خرابې شوي دي، ورسره تر څنګ کوم کاریزونه او څاګان چې درلوده هغه هم تخریب شوي دي او اوبه په مکمله توګه یا له منځه تللې دي او یا هم خړې شوي دي چې قابل د استفادې نه دي.
نوموړی وایي دوی له مرسته کوونکو ټولنو سره په ګډه هڅه کوي چې د پاکو اوبو د نشتون ستونزه زر تر زره هواره کړي. د هرات زلزله ځپلو سیمو کې پاکو اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي ستونزه داسې مهال رامنځته کیږي چې سیمه کې زیانمنو شویو ته پر وخت د مرستو د رسېدو برخه کې هم ځایي خلکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایتونه کړي دي. په هرات کې د شنبې او چهارشنبې د ورځو په زلزلو کې د طالب چارواکو په خبره له 4000 زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي او 1350 کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د سرې میاشتې ټولنې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په داسې حال کې چې نږدې 29 میلیونه افغانان له وړاندې بشري ناورین سره مخ وه، په هرات کې شدید زلزلې، وچکالۍ، سیلابونو او اقتصادي ستونزو خلک نور هم وځپل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنر د افغان زلزله ځپلو لپاره د 4.4 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دا بیړنۍ مرسته یې د دې لپاره غوښتې ده څو زر تر زره د زلزله ځپلو لاسنیوی وشي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راديو څلور وشت ساعته
ازادي راډیو ته غوښتا ورزو پاکستان ته هلتام د افغان کډوالو د موضوع په اړه باندې ریپورت لرو. په دې ورستیو کې د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وراخوا په غیواد کې ناقانونه بهرانیان او افغان کډوال نه پرېږدي او که هغوی ونه وځي نو په زور به یې باسي. د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ پرون په پېښور کې په یوه غونډه کې د دغې پرېکړې ننګه وکړه او ویل چې د افغان بې قانونه کډوالو د ایستلو انتظاماتو لپاره په حقیقت باندې ولاړ یو پلان جوړوي.
د اکتوبر په 13مه نیټه د پېښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس پېښور کې له پاکستانه د افغان مهاجرینو د ویستلو په اړه د پوښتنې په ځواب کې نیګران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې دا خبره بیخي ناسمه ده چې ګنې حکومت ثبت شوي افغان کډوال له پاکستانه وباسي.
افغان مہاجرین کو کون نکال رہے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟
جو غیر قانونی مقیم ہیں ان کے حوالے
17 لاکھ مہاجر جنہوں نے یہاں پہ سکونت اختیار کی ہوئی ہے آپ کے سوال کے تناظر میں پریشان ہو جائیں گے.
هو وزیر اعظم انوار الحق کاکل وویل چې په غیر قانوني توګه کوم اوسیدونکي دی نو داوی د واپس لیږدولو پالیسی ده او واپس به لیږي، خو چې کله په پاکستان کې د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ویستلو په اړه پوښتنه وشوه چې حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه داوی د ویستلو پلان لري نو آیا د دې لپاره څه انتظامات شوي دي؟ ځکه چې اسناد نه لرونکي کډوال هم د لکونو په شمیره کې دي. نو په ځواب کې وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل
یہ ایک ہفتے یا دو ہفتے یا تین ہفتے کا کام نہیں ہے، اس میں صوبوں کے بھی اپنے چیلنجز ہیں، صوبوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں.
دا د یوې هفتې یا د دوو دریو اونو کار نه دی، دې کې د سوبو خپل خپل چیلنجونه دي چې زموږ سره یې شریک کړي دي. دې کې به موږ داسې په حقیقت باندې مبنی پالیسی عملي کوو چې په یوه سوبه د دې مالی بوج ور نه شي او کوم داسې انتظامی ګډوډې هم رامخې ته نه شي.
ایک مخصوص صوبه پہ اس کا فائنینشل بوج نہ پڑے، کوئی ایڈمنسٹریٹیو انارکی کی طرف نہ جائے.
تر دې وړاندې د افغان کډوالو شورا په پېښور کې په خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې وه چې حکومت دې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو سره هم ښه سلوک وکړي او هغوی دې په زور له پاکستانه نه وباسي. د افغان کډوالو د شورا مرستیال مشر او د پاکستان افغانستان د تاجرانو د شریکی ټولنې مشر سید نقیب بچا هغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې اوس مهال له پاکستان او افغانستان د حکومتونو د ناسمو اړیکو په وجه افغان کډوالو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته زیان رسیدلی دی.
زما دا مطالبه ده د دواړو حکومتونو نه، هم د حکومت پاکستان هم د حکومت افغانستان نه، چې پلیز په خدای د خاطر موږ افغان مهاجرین او موږ تجاران تاسو د سیاست ښکار کوئ. ما په دغه نه ورځو کې چې تورخم بارډر بند شوی دی په کورونو روپۍ تجاران هم تاوان کړی، په کورونو روپۍ پاکستاني ورونه هم کړی، افغاني ورونه هم کړی، او ملکونه په کورونو روپۍ تاوان کړی. خدای له خاطر موږ د دغه سیاست نه بهر وساتو.
په دې وروستیو کې پاکستان په بیا بیا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نه د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی کولو غوښتنې کړې دي او پاکستان دریز لري چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې د بریدونو پلانونه جوړوي. خو تېره ورځ وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په پېښور کې په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې دا خبره رد کړه چې ګنې پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی نه کولو په وجه خپه دی، نو ځکه غیر رجسٹرډ افغان کډوال واپس افغانستان ته لیږي.
یہ نہ میں افغانستان کو ناراض کرنے کے لیے کر رہا ہوں، نہ ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں.
دا زه نه د افغانستان د خپکولو لپاره او نه د هغه د خوشالولو لپاره کوم، او چې ماته پسې کې خپل ګټه په نظر راځي هغه به زه کوم. مقصد زمون واضح دی چې مونږ په خصوصي توګه د افغانستان په شمول د ټولو گاونډیانو سره یو قانوني تګ راتک قائم کړو
کې هم ایک لا فل ریګولیټډ موومنٹ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ خصوصی طور پہ افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو تر مخه دا مهال په پاکستان کې 14 لکه رجسٹرډ افغان کډوال ډیره دي او په هم دومره شمیره کې په پاکستان کې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
فلسطینیان هڅه کوي چې د غزې له شماله وتښتي. اسرائیل د غزې په شمال کې شاوخوا 1 میلیون کسانو ته خبرداری ورکړی دی چې د غزې جنوب ته لاړ شي. دوی ځمکني عملیات پیلوي. جزئیات له احمد شیبا راوړو.
په زرګونو فلسطینیان د غزې ترنګ له شماله نن تښتیدلی دي. دوی د اسرائیلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له ویرې سیمه پریښې ده. پر دې سیمه اسرائیلي ځواکونه اوس ته حواله لارې بمباري کوي. اسرائیل د غزې په شمال کې خلکو ته پرون خبرداری ورکړی و چې په 24 ساعتونو کې د غزې جنوب ته ولاړ شي. اسرائیل ویلي دي چې په سیمه ایز وخت د مازدیګر تر 4 بجو چې کوم کسان کډې باروي څه نه ورته وایي. رویټرز اژانس په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا نن خبر ورکړ چې په 24 ساعتونو کې د اسرائیلي ځواکونو د بمباریو له امله لږ تر لږه 324 تنه فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي او تر 1000 ډېر ټپیان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت د راپور له مخې په وژل شویو کې لږ تر لږه 126 ماشومان او 88 ښځې دي. اسرائیل یو اونۍ وروسته تر دې چې حماس ډلې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه پر غزې ځمکني عملیات ته د سربیره شروع کړل چې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د غزې د نږدې نیمایي استوګنو بې ځایه کېدل به د ناورین سبب شي. د حماس د رسنیو دفتر وایي چې الوتکې پر هغو موټرو ډزې کوي چې د جنوب خواته ځي او تر اوسه یې په دغو موټرو کې تر اویا ډېر کسان وژلي دي. اسرائیل وای چې په غزه کې موقتی عملیات پیل کړی دي چې وسلوال وځپي او هغه 1.5 سل اسرائیلیان پیدا کړي چې د حماس وسلوالو اونۍ مخکې له اسرائیل تښتولې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو کندوز ته د کندوز ولایت هغو کاروانګرو چې پر خپل ځمکې شولې کړلی وایي سکال د وړي په موسم کې د اوبو کمواله د دې لامل شو چې د شولو فاصلاتو کې د پام وړ کمواله راشي. دوی لاړو د چارواکو غوښتي چې د کرنیزو ځمکو د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو کاروانګر په راتلونکي کلونو کې د اوبو له کمښت سره مخ نه شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په کندوز ولایت کې سږکال د شولو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمېر بزګران او د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې د اوبو د کمښت له امله د شولو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. عبدالرحیم زاخل چې د زاخلو په سیمه کې پر خپل 40 جریبه ځمکه شولې کرلې وې هغه ازادۍ راډیو ته وویل د نورو کلونو په پرتله ساش کال لږ حاصل ترلاسه کړی دی.
سږکال خوندیواله وچکالي والا حاصلات ښه نه و، کم بود د اوبو. دولت ته دا پیشنهاد لرو انډیواله چې بندونه وړه کې او غټ جوړ کې د خیره سره او د خلک د قانانو بېچارو ته اوبه ورسېږي په وخت باندې شولې وکړي او د خپل ځمکه وکړي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د اوبو د تنظیم او مدیریت په هدف د اوبو بندونه په اساسي ډول ورغوي تر څو کروندګر د اوبو له کموالي سره مخامخ نشي. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر سرفراز عمر خیل وایي
سږکال خوشحالم کې نوې اوبه وچې شوې عمر حاصلات ونکو. موږ دولت نه خواهش لرو چې دا بندونه جوړ کړي چې اوبه ډېرې شي خلکو حاصلاتو ته. لونګۍ باړه زراعتې همدغه وریجې پیدا کیږي. قیمتونه 500-450 او باړه 500 روپۍ باندې.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د اسماعیل قشلاق د کلي یو بزګر شهزاده وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د شولو کښت زیات زحمت غواړي، خو د کیمیاوي سرې د تراکتور د کار لوړ قیمت او د وریجو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
پیشنهاد دغه ده چې موږ د اوبو د خوا لږ زره کم یو، اوبه هم سږ کال لږ کمې وې، نور انشاءالله مشکل نه لرو. فقط دغه د اوبو او د خان کار ته دغه کوټ دغه شیان قیمت دي، کوټونه قیمت دي، وسم نه ورته کیږي. د مونږ شولې کم کوټه کیږي، به وبو کیږي چې وبو کوټ مونږ ته پریمانه وي، نو اصل به مونږ د دینم زیات واخلو.
د کندوز د کرنې او بولګونې او مالداري د ریاست مرستيال عبدالغفار صدیقی وایي چې ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 450,000 هکتار ځمکه شولې کرل شوی.
د کندوز په ولایت کې تقریبا په 450,000 هکتار ځمکه باندې د شولو کښتونه شوي دي چې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې لږ اندازه کمښت راغلی. چې علتونه یې د اوبو کموالی و، په بعضو ولسوالیو کې د اوبو د نشتون له امله د شولو په حاصلاتو کې یو اندازه کمبوتي راغلې ده.
اوس مهال وکیلو خې وطني وریجې له 400-500 افغانۍ پورې قیمت لري. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو ځمکو او د پرمانو اوبو په لرلو سره هر کال په زیاته اندازه غنم او وریجې تولیدوي او د هوا د غلو دانو ډیره برخه تامینوي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00202020 یولس څلرویشت یو سلو پنځلس.